Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. زه اسمت ساروانیم، د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. داعش یا اسلامی دولت دلی په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د ډلی پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویب پاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړې چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یوه موټر بم چاودنې کې وژل شوی دی. شاغلی ټکور زیاته کړې چې د امنیت قمندان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته له خپل سعودي ساري فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه وو سره برابر حقونه ورکړي. دوی همداراز د افغانستان سوله او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکاله راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاته شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت افغان ښځو په اړه خبرې کړې چې د طالبانو حکومت نجونی او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکوونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړې شوې چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. او د ایران امنیتی ځواکونو هغه الوتکه را وګرځوله چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لېږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړای شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو د شاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علي دایی په وروستیو کې د ایرانی مظاهرچانو په پلوې ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز د علي دایی د میرمنې او لور دراګرځولو لامل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بللی. د ایران چارواکي او رسنیو مظاهرچانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د 1400 لومړی مریض کال د جدیش پښمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل درې تلويشت میکالیزي سره برابر ده. د ازادي رادیو دروانې خبرونه په دوام کې. د شزو خلاف د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي شزو حجاب نه رعایت کوي ځکه په مؤسسو کې د حقوقي پر کار بندیز ولګاو. خوشزي وایي
کوم خور تاسو لیدلې ماته دې ثبت دي چې دا خور دې مونږ به حجاب اتلي.
په اندراک کې د طالبانو د مخالف جبهې شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتله شاوخوا به بندو کال څنګه مور ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خو د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی.
د درد شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوري نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربي اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماتي هم په مؤسسو کې د شزو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې ښځې د دې مرستندویه ماموریت په تطبیق کې مرکزي رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د ښځې د کارکوونکو پر ځای ونه ګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعاله دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خبره کړې راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کیږي. د غراز ویل شوی په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شمې پر ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار منع کړې. دغه وزارت ادعا کړې چې د ښځو په کار ځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېرې ښځې ردوي. همایرا اکاخیله د پوهنتون استاده او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
درد بل چیرته ده او کوفتي او انتقام د چان اخیستل کیږي؟ کومه خور تاسو لیدلې ماته د ثبوت کې ثابت دي کی چې دغه خور دې مونږ به حجاب تلی یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي؟ په هیڅ صورت خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکي ده. هغه وی دا او همکاران یې په پوره اسلامي حجاب کې دفتر ته ځي.
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وبل چې تور حجاب واغوندي. موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول. له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ جرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دیني او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
په ملګرو ملتو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبام په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت له خوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبې په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغې ویلي په دې کار سره به د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو ښځو ماشومانو او زاړو ډیر بد تاثیر ولویږي. د غبرګونو په دوام د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو بېوزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخته وړي. دغې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویښونکي دي او روغتیایي مرستې هم تر ډېره ښځې خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړی باید د ښځینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای ډکولی شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجي کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاري الدین محمد حنیف سره لیدلی او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. یوناما ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خنډونو لرې کول مهم او اړین کار دی.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قومندان او څو نور جنګیالي وشل شوي دي. د دې جبهې مشر احمد مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنګیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لاره به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل سفی الله استانیک زی واوري.
د ملي مقاومت جبهه جنگیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سخت نښتي کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنگیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهه ویاند سبات الله احمدی په خپل ټویټر لیکلی چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادی له خپل ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدی د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدی لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو یې د خوج کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدی دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او له سیمې وتلې دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغه دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلي چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتي کړي. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوي دي او شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې په خواله رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژني. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی و او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون دا بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د خصوصا ننګرهار کې د پولیو محیطي سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تجربوین په خاطر باندې تیرو دوو میاشتو کې موږ مسلسل کمپینونه ولرل. دا کمپین کې به تر 3,000 په 5,000 څخه کم عمرو ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوی دی دل منځورو په خاطر باندې د تجربوین
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنی او کورنی مؤسساتو کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګول د صحت برخې پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
د کمپاین زمنګ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري ودا کمپاین تر سره کړي. زکه د صحت برخه چې دا د سمونې چې موږ د وزارت اقتصاد پرې پټګور نو جلال ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وجون کې او ژوند ته دونکو د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمه ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان ورته وګوري.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشانه کړي دي او ویر لري چې کچیرته د یاد وایرس دل منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکاره شوې ده د سره په کونړ کې خلک ډېر تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نه زموږ هیله ده چې دوی خپل تر 15 کلنې ښکته کوچنیان کوي ته میلمه نه وي زیږېدلې دوی باید واکسین کړي تر څو د دوی راتلونکی ژوند ښه او سالم واوسي. دا یو خطرناک وایرس دی که چېرته زموږ ماشومان په دغه باندې اخته شي نو د دوی لپاره بیا داسې علاوه نه چې نشته چې دوی پیروغ شي، یوازې د پولو دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی د تلپاتې معیوبیت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې دوه ورځې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسېده. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
سعودی عربستان او امریکا په پا پاکستان که خپلو اتباو او دا سفارت کار کون کتا امنیتی خبرداره ور کرده. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپلو اتباو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکوي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروری سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپلې قونسلګرۍ عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې دې د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د ډسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپلو کارکوونکو او امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې لزانمرګې برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو، ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هره اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
ملاریا لا هم په نړۍ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو کې ډېره عامه ده او هر کال میلیونونه انسانان ورڅخه مري. د ملاریا له کبله ډېر ځلې هغه کسان مړه کېږي چې په وخت یې تشخیص ونه شي. له همدې کبله په لرې بېوزلو سیمو کې داسې وسایلو ته اړتیا ده چې ملاریا په آسانه، ژر او ارزانه تشخیص کړي. تازه د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره یو وسیله جوړه شوې چې له ځیرک موبایل تلیفون سره وصلېږي او په لسو ثانیو کې ملاریا تشخیصوي. دا وسیله د استرالیا د کوینزلند پوهنتون څېړونکو اختراع کړې ده. له دې وسیلې څخه ډېر په اسانه کار اخیستل کېدای شي. همدومره چې ګوته یا د غوږ نرمي ورسره ولګول شي او بیا په موبایل کې یو تڼۍ کېکاږل شي، دا وسیله له 15 تر 30 ثانیو درته وایي چې ملاریا لري او کنه. دا وسیله د ورځې د 10,000 تنو ملاریا تشخیصولی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې د ملاریا ناروغي 240 پیشې ثبت شوې. په همدغه کال له ملاریا څخه د مړو شګو کسانو شمیر 6,900 تنه اټکل شو. د ملاریا تر ټولو ډیرې پیښې په افریقا کې ثبت شوې دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملاریا ناروغي پکې ختمه شوې ده. دا ناروغي په ننګرهار کې په ځانګړي ډول ډیره ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې
د ماشوم د زده کړې د حق په باب له ډاکټر محب زغم سره خبرې کوو چې د ماشومانو لپاره یې کتابونه لیکلي دي. همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یې څه لیکلي. له خبرونو ور آخوا ګڼو نړیوالو رسپانو د ښځو خلاف د طالبانو وروستیو پریکړو ته چې یو په بل پسې اعلانوي کتنه کړې ده. د بریتانیا میل رسپانې د طالبانو له لوري په افغاني او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د ښځو پر کار د بندیز په اړه د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خپرې کړې دي. پینی وونګ د طالبانو د پریکړې خندلې او پر حقوقي ژغ کړی چې پر خپلې پریکړې چې د ښځو د محدودولو او ځپلو لپاره د بیا کتنه وکړي. ورسپانې په دې اړه د آسترالیا د بندنیو چارو وزیر ټویټ ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي آسترالیا په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د ممنوعیت په اړه د طالبانو پریکړه غندي. دا پریکړه له بشري بحران سره د مقابلې لپاره د افغانستان پر وړتیا جدي اغېز کوي. ورسپانې د یو شمېر مرستندویو مؤسسو یادونه کړې چې د طالبانو د پریکړې په خاطر یې په افغانستان کې د خپل فعالیت د بندېدو اعلان کړی دی. په دغو مؤسسو کې سیف د چلډرن، د ناروې د کډوالو نړیواله شورا، پاملرنه او د ژغورنې نړیواله کمیټه شامل دي. دغو مرستندویو مؤسسو ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته کار ته دوام نشي ورکولی. د دغو مؤسسو په منځ کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ده چې شپږ ویشت میلیونه افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. دې کمیټې د میلیونونو افغانانو د درملو او معالجو لګښت ورکړی او همدارازې د طبي برخې 10,403 اتیا کارکوونکو ته معاش ورکوه. ورسپانې د ملګرو ملتو خبرداری ته هم اشاره کړې چې وایي ښځینه کارکوونکي د ټولې مرستندوی ټولنې لپاره سره کرښه ده او له طالبانو سره خبرې کوي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. واشنگتن تایمز ورسپانې هم په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز پر موضوع د طالبانو له وزیر سره د ملګرو ملتو د خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته راپور له مخې ښیلي چې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت سرپرست رامز الکبروف وروسته لدی چې د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری الدین محمد حنیف د شنبې په ورځ په افغاني او خارجي غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. پرون دوشنبه له نوموړي وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې. یونما بیل دی چې د دې کتنې د جزئیاتو په اړه څه بووي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي. میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې لپاره د خنډونو لرې کېدا حیاتي ده. ورسپانې د طالبانو د پریکړې په اړه د اسلامي همکاري سازمان قطر او ګڼو نورو هیوادونو او مؤسسو د اندېښنو یادونه هم کړې ده. ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومانو ته د ښو زده کړو د برابرولو هڅې کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقص شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو لوی فعال او په جمهوري نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې لغړی ډاکټر محب زغم سره مرکه کړې. ښاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډول نقص شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغو طالبانو او نورو جنګي ډلو ښوونځي سوځول، معلمان یې وژل او خلکو ته به یې اختارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدئ. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقص. بل ډول نقص دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقص شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول نجونې به یې ناستولې یا به یې دواړې ناستولې یا به د هلکانو دپاره د کانکور د چمتووالي دپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي یا د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې لپاره خو نجونو ته یې نه ورکولې داسې انګیرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي ګټه یې ماته نه رسیږي نو دغه هلکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بیرته ماته را رسیږي همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ورپرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی
نقص کوونکي څوک دي
کورنۍ دي میندې پلارونه دي د کورنۍ د قبیلو مشران دي جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی
د دې ستونزې د هواري لپاره څه باید وشي
دا نو ډېر ګران کار دی اول خو باید کورنیو ته میندو پلارونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي د مختلفو اسلامي ملکونو دیني عالمان او مفتیان کولی شي چې یوه سراسري شورا جوړه کړي یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کړي چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ موږ به د تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راجیہ کارکون کا اور دن کو تا سلامونه کوم ز شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالی څخه دا پیغام پریږدم نو باید وایسی چې د ځوانانو په اساس توب ورور د نیشت ولسوالی ته ایس ډول خدمت نه په شل کال کې سوی دی نو وسته وجه ورته کیږي نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میوازنی غشتنه او ارزو او هیله میم داده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي ملکان یې خلک ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چارواکي دی دا ډیره توجه کوي مننه
زه په کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیو د شپږو میاشتې مې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیده کوي دلته دا یک تکساجي بحران دی دلته یې څوک زموږ غږ ولا کاوري تاسو خو دغه زموږ باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي
بعد له ډېره وخته یو وار بیا زه راغلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسې خیلي جنګړې ازادي راډیو ادبي کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ښې پیرزوګانې بعد له ډېره وخته چې زه موافق سوی یم جناب مولوي صاحب برادر خوب لیدلی و بیا یې تعبیر داسې کړی و چې وایي تن د مولوي ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللی او خپل ځان یا تن دی وقو بللی نه د تعبیر د خوب داده چې د دې ملت او د دې دولت د نوي دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټن دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه تاسې د دې ملت سر یاست او دا ملت یې تاسې تن ده
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایئ
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.